دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
وایان احمد الله چوال د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کون کې وای افغان طالبان نور د انزوا په لور روان دي. جان کربی له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې د جمعې په ورځ وویل طالبان د خپل ژمنو خلاف عمل کوي. کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل لنیولو وروسته بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته چې افغانستان کې رامنځته شوی درناوی کوي. کربی زیاته کړه چې طالبان له دې ژمنو څخه سرغړونه کوي. جان کربی ټینګار وکړ چې که طالبان د خپل نظام مشروعیت غواړي د ټولنې له لوري دې په رسمیت وپیژندل شي او که دوی په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونه غواړي نو دوی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل میکال وای له هغه وروسته چې امریکایي سرتیری له افغانستانه وتل په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خراب شوی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو تر سختو محدودیتونو وروسته د غبرګونونو په دوام د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال ویلي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب شوی. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له خوا یوه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خبره شوې لیکل شوې افغانستان کې له ښځو هر ډول ازادي اخیستل شوې، ښوونځیو ته نشي تللی او ان بې له محرمه د سفر اجازه هم نه لري. تاکر شوې ده چې مسکاو روانه اونۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو پرون د روسیې تاس آژانس ته ویلي چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلو په وینا د دغو هیوادونو استازو ته بلین لیکونه لیږل شوي خو ده په دې اړه چې آیا طالبانو ته بلنه ورکړل شوې او کنه نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازولۍ د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید څخه ملاتړ وکړ. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ پرون ناوخته یو اعلامیه کې لیکلي متحده ایالات، استرالیا، اتریش، بلجیم، کاناډا، هالند، نیوزیلند او انګلستان په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید ملاتړ کوي. دې ادارې په خپل اعلامیه کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو برخو کې لګول شوي محدودیتونه هم غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې دا ډول تبعیضي او ضد تولیدي تګلارې چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو مخه نیسي بیرته واخلي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. نن په پیښور کې د پیښور ولسی پاتون تر سیوري لاندې د روانې نامنۍ او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، عوام ولس برخه واخیسته. مظاهرینو د امن لپاره خپل غږ پورته کړ. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخه او د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک مشال رادیو ته وویل د خیبر پښتونخوا خلک د نامنۍ خلاف راپورته شوي او دغه شعور پر رابیدارېدو هغوی خوښي ښکاره کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له فرانسې، بریتانیا او جرمني سره پرون په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ څارونکو ډلې تهران ته د فبروري په لومړۍ نیټه وروسته تر دې خبرداري ورکړ چې لوار لمخه خبرتیا مخکې د پورډو په اټومي مرکز کې په تجهیزاتو کې تغییرات راغلي چې تر شپېته سلنې پورې یورانیم بډای کولی شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول رامنځته شویو بدلونونو ته نښې پرېښي خو وروسته دا مسله حل شوه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د چین لخوا د دوی پر پیزا ظاهرا د یوه څارګر بالون د الوزولو پرېکړه د نه منلو او غیر مسؤلانه ده. په لسګونو اوکراینی او روسي جنګي زندانیان نن خپل کورونو ته ستانه شول. د دوړو هیوادونو چارواکو خبر ورکړ چې دا کسان تبادله شوي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یارمک په ټلګرام کې لیکلي چې یو سل او شپاړس اوکراینیان آزاد شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زموږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د سنا او سوداګری وزارت وایي چې دغه وزارت د پاکستان سره د 15 قلم تازه میوه او سبو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د دوه ځلې محصول د ناخستلو په اړه موافقه کړې ده. اکرام شنواری رپورت راټولولې.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وایي چې دغه وزارت یو پلاوی د پاکستان د مالیاتو د فدرالي ادارې سره د 15 کلمه تازه میوو او سبو د دوه ځلې محصول د ناخستو په اړه موافقه کړې چې ټاکل شوي د میوو او سبو د فصل په پیل کې به دواړه خواوې د دغه سې میوو او سبو لیستونه یو بل سره شریکي.
البته میوه او سبزیجاتی کې زود خراب میشن و همچنان در وقت رسیدن فصل لسها رو با یکدیگر شریک میکنن با تعرفه های ترجیحی که در آینده دیگر مشکلی به میان نیاید.
د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور له مخې دا موافقه د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د اساسو ترمنځ د دغه سې غونډو په درېمه غونډه کې شوې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوهمه غونډه د 2020 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې په پاکستان کې جوړه شوې وه. د پاکستان فدرالي مالیاتي ادارې هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک وروسته د دغې ادارې رئیس عاصم احمد هیله ښودلی چې دا تفاهم لیک به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پراخه کړي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د خپل ټویټر په پاڼه د دې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا لاسته راوړنه 12 کال وروسته ترلاسه شوې ده. صادق خان هیله ښودلې چې د دواړو هیوادونو پانګوال، قراردادیان او سوداګر به د دې موافقې څخه ګټه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدینې پلاوی غړی خانجان الکوزی چې د افغانستان او پاکستان سوداګریزو خونو په ګډې غونډې کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللې، امریکا غږ ته ویل چې د طالبان حکومت او د پاکستان حکومت په دې کار کې چې په زور کرلیزو محصولاتو باندې مالیه بیخی له منځه یوسي
چې هغه موږ نه لرو او دوی لري، لکه آم او کیلا او امرود او داشان او بعضی مواد لکه انار او انګور چې ډیر دي او همدارنګه خټکی او بعضی شان سبزي په دې باندې په موسمونو کې تعرفه د منځه ویشو. په دې باندې په خوا هم باس روانو او اوس هم د پاکستان د مالیاتي ادارې د علاقه لري. تر اوسه پورې فیصله نه ده شوې، په نظر کې ده او کدا کاروشي د دوړو طرفو په ګټه ده، ځکه موږ زموږ زراعت ته ضرر پکې نه رسیږي او نه د دوی زراعت ته پکې ضرر رسیږي. دوی د ګرم سیرو منطقو میول دي، موږ د سر سیرو.
د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې د خولي د مدیره پلاوی غړی وایي چې د اسلام آباد د جمعې د ورځې په غونډه کې پاکستاني چارواکو په کاني موادو د محصول د کمیدو وړاندیز هم وکړ خو په اړه یې موافقه ونه شوه.
دغه موضوع ته هم په دې غونډه کې د منټس په حیث باندې اشاره وشوه. موږ یو یاداشت ترتیب کړو د مشکلاتو، هغه به د پاکستان وزارت تجارت او د افغانستان وزارت تجارت ته وړاندې کړو چې که په دې کې تاسو موږ سره دواړه ملکونه مرسته وکړي نو سهولتونه به راشي، تجارت به زیات شي، راکړه ورکړه به زیات شي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد هم وایي چې په دې غونډه کې د ډبرو سکرو د محصول په اړه په خبرو کې د افغانستان لخوا د یوې کړنلارې د برابرېدو د اړتیا یادونه وشوه چې له مخې باید د ډبرو سکرو بیې نړیوال مارکیټ کې د ډبرو سکرو د بیو سره برابرې وسي او هم سوداګرو ته پکې ډېر سهولتونه برابر شي. د طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال پاکستان ته د صادرېدونکو ډبرو سکرو یو ټن سکاره افغان سوداګرو ته په 280 ډالرو باندې تمامېږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکې جانکر بی وایي چې په افغانستان کې طالبانو د خپل ژوندونو نه په سرغړونې سره ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به غبرګونونه ولري. ښاغلی کربی امریکا غږ سره په ځانګړي مرکې کې وویل طالبان به د نړیوالې ټولنې نه د ځان ګوښه کولو ته دوام ورکړي. بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر څو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. په موکړي رپورټ ته
د متحده ایالاتو د امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکې جان کربی وایي د طالبانو ډله په افغانستان کې مشروعیت، مالی مرستې، پانګونه او لنډیوال ټولنې سره یو ځای کېدل غواړي. خو د خاغلی کوربی پاینا د دې ډلې چارواکي د خپل ژمنو خلاف عمل کوي.
Well, the chief consequence is that the Taliban will continue to isolate itself in the international community.
Taliban غواړي چې د نړیوال ټولنې سره بیرته یو ځای شي او ژوند یې وکړي. غوی په دوه کې ژوند وکړه او د کابل نیول وروسته په ځانګړي توګه ژوند وکړي چې په مسولانه توګه به حکومت کوي او د خځو او نجونو پرمختګ ته به چې په افغانستان کې رامنځته شوی درناوی وکړي او موږ دلته ګورو چې غوی د دې ژوندو څخه سرغړونه کوي.
په تیر ګل سمیاشت کې افغانستان د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهد و او د ډېرې بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستی دی. ښاغلی کوربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ په وړاندې د طالبانو په جګړه قانع دي یا نه، وویل دا هغه پوښتنه ده چې طالبان باید ځواب ورکړي.
طالبان په افغانستان کې د داعش تر دوامدار ګواښ لاندې دي. دا چې څنګه او کله د داعش پر ضد عملیات ترسره کړي او څنګه یې تعقیب کړي، باید طالبان په دې اړه خبرې وکړي.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او له نړیوال ټولنې سره د اړیکو ښه کېدو تمه ولري.
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړې وي. تاسې باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
د روسي تاس خبري اژانس وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د مرکزی آسیا هیوادونه پاکستان، هند او چین په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دغه غونډې اجنډا لا تر اوسه معلومه نه ده، خو شنونکي وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن دي.
لوی اندېښنه د دې هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترهګرۍ مرکز ګرځي، ځکه طالبان ارتباط نږدې له دغو ترهګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان کلونه کلونه دوی سره کار کړی، کلونه کلونه سره ارتباط لري.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانه اساس زلمی خلیزاد چې له تیر څو اونۍ راهیسې د ایرانی مولانا عبدالحمید د جمعې د لمانځه خطبه تعقیبوي، د هغه له قوله ویلي حکومتي څوکۍ باید یوازې د خپل ډلې کسان ته ورنه کړل شي، هغو کسان ته د ورکړل شي چې وړتیا یې لري او په اسلام کې له بندي څخه په زور اعتراف اخیستل منع دي. طالبانو دغو مسایلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وحید فیضی، امریکا غږ.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اوسلو د سولې سیرنیز انسټیټیوټ وایي سکال د نوبل سولې جایزې لپاره د کاندیدانو د لیست په سر کې د بشري حقوقو فعالین شته چې د میرمنو لپاره کار کوي. په ځانګړې توګه افغانستان او ایران نه محبوبه سراج او نرګس محمدي پکې شامل دي. د اوسلو د سولې سیرنیز انسټیټیوټ مشر هنریک اوډوال د وحید فیضی سره په امریکا کې ویلي چې په افغانستان او ایران کې ځپونکو رژیمونو په تیر یو کال کې د ښځو حقونه د پامه غورځولي او سکال دوی د بشری حقوقو فعالینو ته هم ځای ورکړی دی. په مخړې د غسر د مرکې ته
آیا کولای شئ د نوبل سولې جایزې ته د کاندیدانو نمونه لمک سره شریک کړئ؟
Absolutely, there are a number of candidates who are nominated every year.
هر کال زیات شمیر کسان کاندیدیږي. د نوملیکنې کمیټې ته شاوخوا 350 نمونه سپارل شوی وو. موږ یو شمیر برخې په پام کې نیولې دي چې زما په نظر د کمیټې لپاره یې روښانه کول ډیر اړین وو چې په دغه برخو کې جایزه ورکړي. یقینا موږ د نوملیکنې د بهیر په اړه معلومات نه لرو، ځکه دا یو محرم بهیر دی، خو موږ یو دلیل لرو چې وایي کمیټه به پرې غور وکړي. سکال زموږ د لیست په سر کې د بشري حقوقو فعالین شته چې د میرمنو لپاره کار کوي. په ځانګړې توګه افغانستان او ایران څخه محبوبه سراج او نرګس محمدي شامل دي چې دوی د میرمنو د حقوقو لپاره کار کوي. میرمن سراج اوس په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت او د میرمنو د زده کړو د حقوقو کار او په سیاست کې د هغوی د ګډون له حق څخه په پراخه کچه ملاتړ کړی دی. په ایران کې نرګس محمدی د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کړې. د میرمنو د حقونو مسله په دواړو هیوادونو او په نړۍ کې ډېر د پام وړ ده. فکر کوم د نوبل د کمیټې لپاره هم د تمرکز وړ برخه ده.
د نوبل سولې جایزې لپاره د نوماندانو د انتخاب لپاره ستاسو معیارونه څه دي؟
So, for the submission of candidates you will need to...
دی کاندیدانو لپاره لازم ده چې استدلال او دلایل وړاندې شي چې ولې غواړي دا کس کاندید شي. بشري حقونه، سولې او ثبات په خپلو کې سره زیات ورته والی او اړیکې لري، او موږ پوهیږو چې د میرمنو حقونه د برابرۍ، د جنسیتي برابرۍ او سولیزې ټولنې لپاره ډېر اړین دي. نو موږ هڅه کړې هغه میرمنې په ډاګه کړو چې د میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې دي. او میرمن سراج یو له هغو میرمنو ده چې له تیرو څو لسیزو را په دې خو افغانانو او په افغانستان کې په سیاسي ډګر کې فعاله ده. هغې د نجونو او میرمنو د حقونو او زده کړو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. هغې په نورو برخو لکه اداري فساد سره مبارزې په برخه کې هم کار کړی. نرګس محمدی چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار کړی، 2003 کال د نوبل د جایزې د ګټونکي شیرین عبادی په بنسټ کې د خلکو او د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کوي.
Some critics say the award is politically motivated and use awarding
ځینې منتقدین میخائیل ګورباچوف، جیمی کارټر، شیمون پیرس او باراک اوباما ته اشاره وایي چې د نوبل سولې جایزه سیاسي انګیزه لري. د ټاکونکو کمیټې د بی‌طرفۍ په اړه راته وایست.
So the Nobel
سولې جایزه طبیعتا سیاسي ده او تل هغه موضوعات تر پوښښ لاندې راولي چې سیاسي دي. ځینې کېدی شي دا وکړي چې دا جایزه داسې مهال ورکول کېږي چې کېدی شي لا دمخه وي، یا ډېر ناوخته شوي وي، او یا هم جنجالي مسایل وي. نو دا د نوبل د کمیټې او د نوبل د سولې جایزې ځواکمنتیا ښیي چې کله ناکله جنجالي مسایلو کې هم ښکیل شي او د بحث لپاره زمینه برابره کړي چې څه شی د سولې لامل کېږي او د سولهیزو او باثباته ټولنو اساس څه کېدی شي. سولې ته زموږ کار کول او زموږ ونډه ډېره مهمه ده. د اکاډمیکو څیړنو پر اساس بشري حقونه او د میرمنو حقونه هغه څه دي چې په ریښتینې توګه سولې او ثبات سره تړاو لري. یقینا دا هغه کسان دي چې په خپلو هیوادونو کې یو ډول لانجمن دي، ځکه هغوی د حکومتونو پر وړاندې درېدلي دي. د بیلګې په توګه په ایران کې نرګس محمدی چې اوس په زندان کې ده، نو دا په ذاتي توګه سیاسي مسله ده او هغه مسایل دي چې د خلکو د پام وړ دي او د دغو هیوادونو د خلکو لپاره هم ډېر اړین دي.
څوک به ګټونکي اعلانوي؟
This is the five-member committee.
دا پنځه کسیزه کمیټه ده چې د ناروې د پارلمان لخوا ټاکل شوې ده. په دوی کې هغه کسان شامل دي چې سیاسي مخینه لري او چیړونکي دي. همداشان داسې کسان پکې شامل دي چې په نړیوالو او سیمه ییزو نادولتي موسسو کې کار کړی دی. نو له بېلابېلو وړتیاو او ځانګړتیاو سره ښه ترکیب دی.
په افغانستان کې په میلیونو نجونې له زده کړو بې برخې دي او د میرمنو په لوړو زده کړو د طالبان لخوا بندیز لګول شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی. دا نه یوازې افغانستان بلکې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ ده. نو د نوبل د سولې د جایزې د احتمالي ګټونکي په توګه د محبوبه سراج پر ټاکلو موږ له دې کبله ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نارینهو په څیر د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار د حق لپاره مو څه کړي وي. همداشان تعلیم ترلاسه کړي او د نارینهو په څیر په ټولنه کې ونډه ولري. نو موږ دا د اوږدمهاله لپاره سولې او ثبات سره تړاو ورکوو او میرمن سراج ته جایزه ورکول به هغو کسانو ته د جایزې ورکولو په معنا وي چې غواړي طالبان خپله پالیسي بدله کړي.
په افغانستان کې په سلګونه میرمن شته چې هر کله په کابل او نور ولایتونو کې د میرمنو د حقونو لپاره په سړکونو مظاهره کوي. ولې محبوبه سراج چې ټاکل شوې ده؟
زموږ په لیست کې میرمن سراج د کلیدي کسانو په توګه ټاکل شوې ده او په دغه شان مبارزو کې ګډون درلود. خو دغه راز نور افراد هم شته او کیدای شي د بشري حقونو سازمانونه وي چې په دې برخه کې کار کوي او کیدای شي چې د جایزې ګټونکي شي. د نوبل کمیټه ډیری وخت هغه کسان ټاکي چې مهم او ویاړلي کارونه یې ترسره کړي، او د موږ لپاره دا مهمه ده چې داسې کسان وټاکو چې په دې برخه کې مبارزه کړي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د خره باوري او هررخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د جګړه ځپلي ولایت هلمند هغې ولسوالۍ ته ورځو چې تیر شل کلونه پکې د جګړو له اړخ خونړي وو. دغلته جنګ د ښوونځیو نیولې تر روغتیا او نورو برخو هر څه ځپلي. زبی الله غازی رپورټ رالېږلی.
د هلمند سنگین د افغانستان په کچه د جګړې لاړخی و خونړې ولسوالۍ و. هلته چې تیر شل کلنې جګړې د ژوند هیڅ اړخ سمېدو ته پرې نه خود. دا د سنگین مرکزی لیسا دا چې په 2008 میلادي کال کې بهرانیانو زکه بمبار کړ چې ویلې طالبان پکې راټول شوی وو، خو ولس کال وروسته ما مغه سوي جاړه پاتې ده. د غلطه د جینکو خوانزي نشته او سنگین کې د 13 کال په وګدو کې ل 15 شلکان له 12 ټولګي فارغ شوی. دا په سنگین کې د جینکو لپاره د چټک زده کړو لومړنی ټولګي دي چې زده کوونکي ورته خوشاله دي، خو په عمر غټ انجونې ل زده کړو ماغه سي پاتې شوی.
زما نوې شغله ده، وختي مکتب نو اوس مکتب ته موږ راځو. مې بستی را کړی دی، ټول شیان را کړی دي. زه غواړم چې ډاکټر سم او د ښځو لپاره کار وکړم.
د سنگین آر اړخ جنگ دومره ځپلی چې د ویجاړۍ دا نشانې په اسانۍ نشي ورکېدی. خو ځایي خلک هیله مند دي او وایي ګڼې کډوالې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته پستنی دودي.
زموږ دا نظام څه دا غوښتونکی ده چې مرداغه تمه لرو چې خدای پاک به دا سنگین جوړ کړي پر قرار به کې
د هله مراده چې دلته شونځي جوړ سي، سړکونه جوړ سي، روغتونونه جوړ سي، پس داغه د ټولو سنگینو لوساله وسیدونکو ورسنه دي.
د طالبانو د حکومت ولایتي مسولین وایي په سنگین کې غټ روغتيایي مرکز بیرته رغول. د جنکو والکانو لپاره د موسساتو په کومک 115 محلي ټولګي جوړ کړي او همدا شان غواړي زني ویالي او سربندونم جوړ کړي. خزای خلک د غلطه د لا ډیر کار ته ملري.
دوس لپاره اړتیا ده چې اول اداره پکښې کې پالیسي او وروسته په لومړیتوب کې ښوونه او روزنه پالیسي، روغتیایي سیستم پالیسي او هلته امنیت پالیسي، پولیس پالیسي.
سنگین په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو لپاره تر ټولو لوی او خوندي مرکز ګڼل کېده چې د ډیرو په باور د طالبانو ګڼ مشران د غلطه د لنډ یا اوږده مهال لپاره اوسېدلی وو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د کرونا وایرس وبا سلورم کال ته ورننوتلې ده، په متحده ایالاتو کې د XB15 په نامه دغه وایرس یو بله بڼه رابرسېره شوې ده او په چین کې د کرونا وایرس ته محدودیتونو د لغوه کېدو وروسته په دغې ناروغۍ د اخته کېدو پیښې زیاتې شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
درې کاله کېږي چې د کورونا ویروس وبا د چین له ووهان څخه راپیدا شوه، د نړۍ ټولو برخو ته خپره شوه او له هغه وروسته یې په بېلابېلو بڼو تکامل وکړ. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کتلوي معافیت او د واکسین شویو کسانو د لوړې فیصدۍ باوجود د XBB15 په نامه د دغې ناروغۍ یوې فرعي ساري بڼې طبي څېړونکي زیر ساتلی دي.
دغه بڼه د اومیکرون د لویې کورنۍ برخه ده. دلته په متحده ایالاتو کې په دغې بڼې ډیر کسان اخته دي. اټکل کیږي چې د کووید-19 د ټولو ناروغانو 40% جوړوي.
د ژمي له پیل راهیسې په امریکا کې د والګي او د RSV په شان تنفسي ناروغۍ زیاتې شوې دي او کرونا ویروس ځینې وختونه روغتونونه له ستونزو سره مخامخ کوي. څېړونکي وایي د زکام او RSV ناروغۍ خپل اوج ته رسېدلې دي، خو د کرونا ویروس دا نوی ډول د تیرو ډولونو په پرتله ملایم دی. خو خبرداري ورکوي چې روغتونونه باید خپل چمتووالی وساتي.
وروستۍ خبره دا ده چې د کووید ناروغي به دوام ولري. د طبي چارو ادارو ته لازمه ده چې بیدار واوسي او د نرسانو او طبي کارکوونکو د کمښت ستونزې حل کړي. خلکو ته په کار ده چې د زکام او کووید واکسینونه وکړي. هغه خلک چې اندېښنه لري او یا له خطر سره مخامخ دي باید په هغو ځایونو کې چې د ویروس د خپرېدو امکانات پکې ډیر دي ماسکونه وتړي. دا د نورمال ژوند نوې بڼه ده.
په چین کې بیا خبره بل ډول ده. حکومت د کرونا ویروس د ختمولو په پالیسۍ کې د نرمښت له راوستلو وروسته په دغې ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو خبره کوي. د دغې پالیسۍ له امله د خلکو په خوځښت خورا زیات محدودیتونه لګول شوي وو.
په چین کې په دغې ناروغۍ د زیاتو خلکو د اخته کېدو علت دا دی چې ډېر شمېر خلک په تیرو کلونو کې په قرنطین کې ساتل شوي وو. واکسین سوی نه وو او که واکسین سوی هم وي داسې واکسین یې کړی چې موثر نه دی. اوس دوی ټول بهر ته راوتلي او په دې ناروغۍ اخته کیږي.
چین اوس د نړۍ د نورو هیوادونو په شان دې پایلې ته رسېدلی دی چې د کووید ناروغي ژر ختمیدونکې نه ده او باید د نورو موسمي ناروغیو په څیر ورسره چلند وشي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تاسو کولی شئ زموږ پښتو خپرونې پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې پر 2140، 2015، 9015، 12590 میگا هرتز لندو څپو اوریدلی شئ. د سپین خبری یا رکو راست خپرونه پر لندو څپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لندو څپو 2140، 9915، او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لندو څپو 2510 او 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د پېښور د چاودنې قربانۍ او کورنۍ انصاف غواړي. اموکړی دی رپورټ ته. په پېښور کې په یو جماعت کې په ورستي ځان مرګ برت کې وژل شوی پولیس افسر شرافت الله سلور لوړه او دوه زامن لري.
دا شي چې انسان ملا مات شي چې والد سب سایه تلل شي ملا مات خالي لاس چرتم کوړتن هه الټه به موږ تم نصیحت کول چکور تر حسین خلیل اسمن چرم موږ لا خلیل اسمن درخ.
د پاکستانی طالبانو یوې ډلې جماعت الاحرار دغه حمله مسولیت منلې ده. د پېښور اوسیدونکو وایي چې د غبرید د پېښور خلک غمجن کړي دي. هغه د حکومت نه جواب او د خوندیتوب وختل کوي.
دا پسونو خلک چې غمنیر دینه متاثر شو، پسونو بچی یتیمانان شو، د مور اوخ کې چې غمنینو د دې دا سوال کی چې زما دشمن څوک دی، زما ذمہ دار څوک دی، د ملک حکمران څوک دی، د ملک چکمنینو واغدار او اختیارمن څوک دی.
په برید کې پولیس افسر عرفان خان هم موجل شوی. له هغه نه میرمن درې لونه او دوه زامن پاتې دي. خلک وایي چې عرفان خان یو ډیر مهربانه شخص و.
مو زه خو سکول ته لم چې څنګه راغلم، بس مور راته ویل چې بس بابا دې شهید شوی.
په پېښور کې د دغه ځان مرګي برید وروسته د پاکستان پارلمان د افغانستان په اړه د پالیسۍ د نشتون په اړه بحث وکړو.
او بیا تاسو کتل اسلام آباد پر دغه سره ورسېدله او دا خبره بدلته مونږ درېږي. دا به دي په میاواله کې اټیک شوه، دا به مخ په وړاندې دي.
په خیبر پختونخوا کې ترګرو په سلګونو پولیس وجل دي. د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د جنوري میاش په هیواد کې د 2013 کال راهیسې تر ټولو خونړی میاش و. د غټل وایي چې ترګرو د جنوري په میاش کې سلور سلوي خبرونه تر سره کړې دي چې پکې وو به شی په خیبر پختونخوا کې شوی او په دغه بریدونو کې یو سل شپارس کسان وجل شوی دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریدل. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.